افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوریس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي د ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت ښایي په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې دا هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. د ترکیې ولسمشر وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران د هغه توافق له مخې چې دوه اونۍ مخکې شوی، د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې تهران ته نږدې د سنتریفیوژونو د پرزو جوړولو له یوه ورکشاپ څخه لیدنه وکړي. بشپړ خبرونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت ښایي په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې دا هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هېواد بهرنیو هېوادونو ډېر افغان کډوال ورمات شي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د ایتالیا له یوه دولتي تلویزیون سره پرون یک شنبه په مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ځکه ممکن نه دي چې د دب خبره په کابینه کې ولس وزیران د ترهګرو په لس کې دي او د ښځو او نجونو حقونه په دوامداره توګه تر پښو لاندې کېږي. خو دی مایو دغه راز ویلي چې د افغانستان خلک باید هغه مالي مرستې ترلاسه کړي چې تېره میاشت وخت د طالبانو له رسېدو وروسته بندې شوي دي. ورسته له هغې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د افغانستان د مرکزي بانک د څه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. پر دې سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 100 میلیون ډالرو مرسته چې تېره میاشت باید د افغانستان پخواني حکومت ته ورکړې وی درولې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد په اوس وخت کې د نړۍ د شلو پرمختللو او د اقتصادي ودې په حال کې هیوادونو دورهي مشري په غاړه لري، دغه راز وویل چې د دې ډلې مشران به په نږدې راتلونکي کې په یوه ځانګړې غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. نوموړي ونه ویل چې دغه غونډه به کله جوړه شي، خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ورشینین پرون روسي رسنیو ته وویل چې د جی شل د ډلې مشران به سبا سیشن به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په پای کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي. ترکیه مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي ویلي و چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د سنبالولو او امنیت په برخه کې همکارۍ ته چمتو ده. اردوغان پرون یک شنبه له امریکایي سی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې اوسنی حکومت ټول شموله نه دی او د ټولنې ټول مختلف قشرونه پکې نه دي راټول. نوموړي زیاته کړه تر هغو چې دا ستونزه نه وي هواره شوې او حکومت ټول شموله شوی نه وي، ترکیه به په افغانستان کې حضور ونه لري. د ترکیې ولسمشر دغه راز وویل چې تمه کوي ټولې ښځې د افغانستان د ورځني ژوند په ټولو برخو کې فعاله ونډه واخلي او کله چې دا کار وشو نو به دوی هم ملاتړ وکړي. طالب چارواکو د کابل د نړیوال هوایي ډګر لپاره په تخنیکي برخه کې له ترکیه او قطر د همکارۍ غوښتنه کړې وه، خو له دې سره یې مخالفت څرګند کړی و چې ترک ځواکونه دي د دې هوایي ډګر د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران د هغه توافق له مخې چې دوه اونۍ مخکې شوی، د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې تهران ته نږدې د سنتریفیوژونو د پرزو جوړولو له یو ورکشاپ څخه کتنه ترسره کړي. د دغه ادارې رئیس رافایل ګروسی په یوه بیان کې چې پرون یک شنبه خپور شوی ټینګار کړی چې د هغې موافقې چې د دواړو لورو ترمنځ د سپتمبر په 12مه شوي ټول موارد باید تطبیق شي. د دغه موافقې له مخې ایران اجازه ورکړې چې نړیوال څارونکي کولی شي د دې هېواد د اټومي فعالیتونو په اساسو ځایونو کې څارونکي کمرې نصب او څارنې ته دوام ورکړي. په جرمنی کې د تېرې ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات ګوند اس پی ډی یو څه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل له واکمن محافظه کار ائتلاف سی ډی یو او سی اس یو څخه مخکې شوی. دواړو لورو ادعا کړې چې د نوي حکومت جوړولو لپاره کافي رایې ګټلې دي، خو د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د یو ائتلافي حکومت جوړولو لپاره به خبرې ډېرې دوام وکړي. مرکل بچ له 14 کلونو وروسته خپل دنده پرېږدي تر هغه چې نوی حکومت نوی جوړ شوی، د سرپرست صدر اعظم په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. دې ته په پام چې هیڅ یو لوی ګوند اکثریت رایې نه دی ګټلی، داسې بریښي چې له دریو ګوندونو جوړ ائتلاف به ښایي نوی حکومت جوړ کړي. د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په نړۍ کې د کورونا خپرې شوې وبا له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د خلکو عمر ډېر رالنډ کړی دی. د دغه سروې چې د امریکا د متحدو ایالتونو، چیلي او اروپایي هیوادونو په ګډون د نړۍ په 9 هیوادونو کې ترسره شوې، نتیجه یې ښیي چې د ډېر ژوند کولو په برخه کې د 3 لسیزو هغه پرمختګونه چې په دې هیوادونو کې شوي د کورونا وبا له امله په اوبو لاهو شوي دي. د دغه سروې نتیجه نن د اپیدمیولوژي په نړیوال ژورنال کې خپره شوې ده. د دغه سروې یو تنظیمونکي ډاکټر ریدهی کاشیاپ ویلي د دوی د سروې نتیجه ښیي چې د کووید-19 ناروغي پر ډیرو هیوادونو څه ډول ورانوونکی اغیز کړی دی. د دغه سروې له مخې په 22 هیوادونو کې د 2019 کال په پرتله عمر څه باندې 6 میاشتې را لنډ شوی دی. په ډیرو هیوادونو کې د سړو وضعیت د ښځو په نسبت ډیر خراب دی. په 11 هیوادونو کې د نارینهو د عمر اوږدوالی څه باندې 1 کال را لنډ شوی، چې ښځې بیا په 8 هیوادونو کې له دا ډول وضعیت سره مخامخ شوي دي. د سړو عمر تر ټولو زیات په متحدو ایالتونو کې د 2019 کال په نسبت 2 کال و 2 میاشتې را لنډ شوی. لیتوانیا دوهم هیواد ښودل شوی چې پکې د سړو عمر 1 کال و 1 میاشتې را لنډ شوی دی. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل، کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلي موضوع ته مخه کړو، چې نن د اسامبلي ته د افغانستان د استازي د وینا ورده. د دغه وینا به هم د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحقزی کوي. اسحقزی د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د پخواني دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې دایمي استازی ټاکل شوی او تر اوسه هم دغه دنده پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې طالبانو هم غوسه څرګنده کړې او ویلي چې هغه د افغانستان استازیتوب نشي کولای، ځکه چې اوس دوی پر ټول افغانستان واکمن شوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن ماسپښین به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازی عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ویاند سټیفن دوجارک په حواله ویلي چې د افغانستان ویناوال به غلام محمد اسحقزی وي. اسحقزی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی و. اسحاق زای داسې مهال ملګرو ملتونو ته وینا کوي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او دوی شاوخوا 6 ورځې وړاندې خپل حکومت هم اعلان کړ. د ملګرو ملتونو له عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دې سازمان ته په یو لیک کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړ. ملګرو ملتونو د طالبانو د دې لیک د هو یا نه ښکارا جواب نه دی ورکړی، خو وی ویل چې د سازمان مشرتابه دا لیک ارزوي. سهیل شاهین بیا د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی چې دوی ته عمومي اسامبلا کې د خبرو فرصت نه دی ورکړی. هغه پرون ازادي رادیو ته وویل دا د دوی حق دی چې ملګری ملتونه یې په رسمیت وپیژني.
ما حمایت مردمی داریم،
موږ ولسی ملاتړ لرو، دا ورته لرو چې د هیواد او خپل خلکو دفاع وکړو. د ملګرو ملتونو د کړنلارو له مخې دا زموږ حق دی چې د دې سازمان لخوا په رسمیت وپیژندل شو.
د ملګرو ملتونو ویان بیا ویلي غلام محمد اسحقزی د طالبانو لراتګ مخکې دوی ته عمومي اسامبله کې د افغان ګډونوالو نمونه لیږلي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانستان د استازي د وینا نوبات داسې مهال را رسیدي چې د او نورو نړیوالو سازمانونو دغه هیواد کې په زیاتیدونکو بیوزلۍ وارلمخه اندېښنې ښودلې دي. د افغانانو هیله دا ده چې نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نه کړي او هر څومره ژر چې کیږي د دوی لاسنیوي ته ورودانګي.
پراپور کې مو واوریدل چې نن دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د استازي د وینا وار دی. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ویلي چې د افغانستان په استازیتوب د دې هیواد د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحقزی د اسامبلې ته وینا وکړي. طالبانو له خپل لوري په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ څوکۍ ته د قطر د دوحې د دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین اور پیژندلې ده. خغلی شاهین پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې د ملګرو ملتونو د دغه پریکړې په اړه چې د افغانستان د حکومت پخوانی استازی به ورته وینا کوي خپل نارضایتي د څرګنده کړه.
د افغانستان ټول اراضي مونږ سره ده، ولسی ملاتړ لرو او له هېواد او ولس څخه د دفاع پوره توان لرو. نو اصولا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ باید موږ ته وسپارل سي، او د افغانستان د اسلامي امارت محترم خارجه وزیر مولوی امیر خان متقی صاحب جنرال اسمبلی ته حضوري یا د مجازي لارې وینا وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1000 او 15090 مندل شي. د سهار لس بجې او 12 دقیقې کېدونکې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د امریکا بزنس انسایډر خبرونې د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر لانجمنو څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي ډونالد ټرمپ د شنبې په ورځ په جورجیا ایالت کې د خلکو یو لاریون ته په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب ځینې بې اساسه ادعاګانې هم وکړې. پخوانی ولسمشر ټرمپ ادعا وکړه هغه کسان چې له افغانستانه ایستل سوي د ایستلو یا تخلیې پر شرایطو برابر نه وو. د دې په خبره د امریکا حکومت په سلګونو امریکایي اتباع لا هم په افغانستان کې پرېښي، هغه هیواد چې د ده په ټکو دښمن ورباندې ولکه ټینګه کړې ده. د خبرونې په لیکنه له کابل د امریکا د وروستۍ الوتکې له وتلو سره له افغانستان څخه باندې 1,00,000 کسان وایستل سول، خو دا لړۍ اوس هم په وقفهیي ډول روانه ده. نیویارک پوسټ ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې، امریکا دې په زرګونو هغه کسان چې بایډن په افغانستان کې تر شا پرېښي نه هیروي. د لیکنې په پیل کې د 28 کلن روح الله سادات خبرې راخیستل سوي چې ویلي دي په افغانستان کې هیڅ شی تضمین نه دی، حتی زما ژوند هم. دای چې له افغانستانه تازه وتلې له دوحې له ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې ځینې طالبان واقعا ډېر ظالمان دي ځکه چې ناپوهان دي. د دې په وینا دوی خلک د مرغیو په څیر په ډزو وژني، خو په غربي نړۍ کې تاسو له مرغیو سره هم دا ډول چلند د دې په خبره چې نسی کولی. نیویارک پوسټ لیکي سادات چې د ترجمان په توګه له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې بختور دی چې د کامیر هوایي شرکت په مرسته وتوانید قطر ته ځان وباسي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د امریکایي وګړو او د امریکا د دایمي استوګنې د اسنادو یا ګرین کارډ لرونکو 3,00,000 زیات نور کسان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له تیرې اونۍ لږ تر لږه 15 امریکایي اتباع او 9 ګرین کارډ لرونکي له افغانستانه ایستل سوي دي. له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو مخکې وسلوالو طالبانو د اګست پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، او له دې سره افغانستان ته نړیوالې الوتنې هم وځنډېدې. خو د خلکو د رئیسلو ډېرې الوتنې د قطر د هوایي شرکتونو لخوا سوي، او د ولسمشر جو بایډن د هغې ژمنې په عملي کولو کې نقش لوبولی چې ویلي وو د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان څخه به د راګیرو پاتې سویو کسانو د ایستلو لپاره تر وسه وسه هر اقدام وکړي. د بریتانیا میل آنلاین خپرونې په کابل کې د رخصتیو په ورځو د ځوانانو د غیژ نیولو پر موضوع لیکنه خپره کړې چې هم د یو بل په وړاندې خپل مهارت ښیي او هم ورته یو ورزشي مصروفیت دی. په کابل کې د غیژ نیولو په ساحه کې ګڼ کسان راټول وي، او ځینې راغونډ سوي کسان د هغې غیژ نیونکي په پلوي نارې وهي چې دوی یې د ملاتړ لپاره راغلي دي. کله چې یو څوک ماتې وخوري د راټولو سوو کسانو ډله ورباندې ملنډې وهي. د سمنګان اوسیدونکي 1.5 کلن محمد عاطف د خپل رقیب تر ماتولو وروسته ویلي چې له 1,000 کلونو راهیسې په همدې غیژنیونه بوخت دی. میل آنلاین خبرونې د فرانسې خبري اجنس په حواله لیکلي په کابل کې د خلکو په دې ډله کې د طالبانو غړي نه تر سترګو کیږي، که دوی د خلکو په ډله کې وي هم په دغو مسابقو کې برخه نه اخلي. د غیژنیونې لوبڅار یا ریفري ویلي